السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجه شوه. نن پنځشنبه د کب یاهود څوارلسمه او د مارچ پنځمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې هوارې شي. کابلوف د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړې. په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې کابلوف وروستۍ شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې هېواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړې خو جزئیات روښانه نه دي. بل ورته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. اردوغان د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفون خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یو اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د ډیورن کرښې هغې غاړې ته پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبه په ورځ په څلورو ولایتونو کې و کسان په دروغ وهل شول. سترې محکمې پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دوه تنه په بغلان، یو کس په بلخ، درې تنه په هرات او یو تن په اورزګان کې په دروغ وهل شو. وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبر پاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تیښتې په تور وهل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی. د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1100 کسان په درو وهل شوي چې 100 پکې ښځې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځنی ختیځ یو ځانګړی استازي لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه سرګندونې په یو خبر پانه کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له د غرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی لزغم مننه کړي او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژي د تاسیساتو په ګډون پر ملکی اهدافو بریدونه ونه شي. چین د خپل تیلو زیاته اندازه له منځنی ختیځه تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژي د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمز تنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي پسلو کې کم شوی. او د کرکټ په چل اوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان د دغه جام دویمه نیمه پایلوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه جام په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې پرون نیوزیلند او جنوبي افریقا سره مخامخ وو چې لوبه نیوزیلند په 9 وګټله او پایلوبه ته لار پیدا کړه. پایلوبه به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8 ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د امریکا د دفاع وزیر وایي پر ایران لا پراخ بریدونه کیدونکي دي.
وی آر اونلی 4 دیز انټو دیس اند دی ریزلټس هاف بین انکریډیبل.
د یونما د ماموریت د تمدید په حق لا په امنیت شورا کې څرګندونې شوې. جزئیات درکو.
طالبانو له محدودیتونو سره په د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او د ریم به د سولې او امنیت لپاره روښانه او د ارزونې وړ معیارونه وټاکل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نښتو دوام پرون په اوم ورځ هم جګړه روانه و.
دا هم یو غټه ستونزه د افغان مجرمینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو وګورئ په هر تانه کې یعنی دوته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ.
کابل کې د پخوانیو یو پولیسو کورونه په ځای د هستوګنې د بلاکونو زیاتوالی په دې اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. کله دا د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هگزت وایي د ایران په ضد د بریدونو لا زیاتې او لوی څپې په مخ کې دي او په خبرې کار اوس تازه شروع شوی دی. هغه د چهارشنبه په ورځ پر ایران د بریدونو په پنځمه ورځ په پینټاګون کې وویل چې امریکا او اسرائیل به چې د نړۍ پیاوړي هوایي ځواکونه لري په نږدې یو اونۍ کې د ایران د فضايي حریم بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي. ښاغلی هیگزیت وویل د امریکا نور سرتیري هم سیمې ته د رسیدو په حال کې دي.
We are only 4 days into this and the result
he was it salur rizqi che muk de ghishkhrita nanawatliyo pal de pam wal aw waqian an tarikhi de yawaz mutahid walatuno kawali shwaye de ghagra makhtabuzi kho kala che israel de faizu akuna ham muksara yawzai shul zmuk de zwakuno uranawun ke waltian nur ham ur ziyata shwa da jorikh zmuk de islam palawa sakhdari zu dukhmanano de manzar ro lo po mana de adversaries.
امریکا او اسرائیل د تیر شنبه په ورځ پر ایران ګډه او همغږي بریدونه پیل کړل. په دغو بریدونو کې د ایران پر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای سربیره یو شمیر ایرانی چارواکي او سلګونه کسان وژل شوي. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران ته به پر راتلونکو ورځو کې سخت گزار ورکړل شي. ترامپ د سه شنبه په ورځ په سپینماني کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرس سره د کتنې په مهال وویل دوی یعنی ایران نور هوایی دفاع نلری، نور هیچ دول د کشف سیستمونه هم نلری، نو هغوی به ډیر زیان ووینی. د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی یو اوپتل د هند په اوقیانوس کې د ایران یوه جنگی بیړۍ هم ډوبه کړې. د سریلانکا پولیسو او پوځي چارواکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ایران د دغه بیړۍ د واتی عملی جسدونه یې پیدا کړي. ایران د امریکا او اسرائیل د بریدونو په غبرګون کې پر اسرائیل توغندیز بریدونه پیل کړي او په منځني ختیځ کې د امریکا پوځي اډي او نور تاسیسات په نخښه کړې دي. د چهارشنبه په ورځ د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د فارس خلیج پر هیوادونو باندې خپل بریدونه ودروي. ایران بیا ویلي چې په منځني ختیځ کې د دوی بریدونه د امریکا پر منافع ودي او قطر او نور هیوادونه هدف نه دي. د قطر صدر اعظم د ایران دغه اداره کړي او ویلي دي چې د ایران په توغندیزو او ډرون بریدونو کې د قطر هستوګنیزې سیمې له هغې ډلې د همد نړیوال هوایي ډګر شاوخوا ودانۍ حیاتي زیربناوې او د ګازو د تولید تاسیسات په نښه شوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې زموږ د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په افغانستان کې د یوناما د ماموریت غزول کېدای شي د دې بنسټ د تګلارې په بدلون او د غشان د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو په بدلیدونکي لیدلوري پورې تړلې وي. امنیت شورا په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې د افغانستان په اړه د واشنگتن لیدلوري د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت مؤثریت ستونزمن کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د روان مارچ میاشتې په ولسمه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولې یا یوناما د ماموریت موده پای ته رسیدي او امنیت شورا د یو بل کال لپاره د دې اساسولې د کاري مودې د غزغولو په اړه غور کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې چې سه شنبه د هود یعقوب په 12مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي ویلي د یوناما د تګلارې بدلون او د افغانستان په اړه د امریکا بدلیدونکې لیدلورې کولای شي د ماموریت د غزغولو په ترنګوالي او آن د یوناما په دندو اغیز ولري. په راپور کې راغلي یو لاره دا چې امنیت شورا د یوناما ماموریت له اوسنۍ لومړیتوبونو او بدلون ته دی بل کال لپاره وغځوي. بل لاره دا چې د شورا غړي د افغانستان د بشري حقوقو د بدلیدونکو وضعیت او بشري بحران په پام کې نیولو سره د طالبانو لوري په یوناما د لګول شویو محدودیتونو په اړه خپل اندیښنه هم منعکس کړي. امنیت شورا ویلي د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولو په اړه د متحده ایالاتو د حکومت اوسنۍ دریس هم کېدای شي د ماموریت د غزولو په اړه د بحثونو په بهیر اغیز ولري. په راپور کې راغلي د افغانستان په اړه د واشنگتن نظر د بدلون په حال کې دی او هغه هیواد باور لري چې د ملګرو ملتونو په فعالیتونو د طالبانو محدودیتونو د یوناما د ماموریت اغیزمن پلي کول ستونزمن کړي دي. لامدې عمله د راپور پر بنسټ ښایي د امنیت شورا اړتیا وویني چې په افغانستان کې د شته واقعیتونو سره سم د یوناما په ماموریت او دندو لسره کتنه وکړي او د سولې او امنیت په ګډون په اصلي لومړیتوبونو ډیر تمرکز وکړي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو شمیر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ د فعالیت غزول په هر صورت مهم دي خو اړینه ده چې په ځینو برخو کې لا زیاته پاملرنه وشي. لړلې میرویس اشفته ازادي راډیو ته ویل ک د وسنۍ علومړي توبونه او دندو پرته د یوناما ماموریت وغځول شي د کار کول شي د بشري حقوقو د څار په وضعیت اغیز وکړي. نو موړي ویل
ک په افغانستان کې د یوناما ماموریت وغځول شي ډیر احتمال شته چې درې بدلونونه پکې راشي. لومړی د بشري حقوقو د څار پر ځای پر بشري مرستو او عملی خدماتو تمرکز زیات شي. دویم طالبانو له محدودیتونو سره به د ماموریت د کار څرنګوالي له سره تنظیم شي او دریم به د سولې او امنیت لپاره روشانه او د ارزونه وړ معیارونه وټاکل شي. دا بدلونونه کولی شي لیوې خوا د بشري مرستو بهیر منظم او هدفمند کړي خو له بلې خوا متاسفانه د بشري حقوقو څار کمزور شي نو پر سیاسی او مدنی ازادیو منفی اغیز هم لرلای شي.
په خانه ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنن کې عزیز اریان فر هم وايي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ د کار غزول اړین دي څو د بشري حقوقو د سرغړونو او د دې هیواد د عمومي وضعیت څارنه وکړي.
ما تر فکر مې کوم
چې لوی خو باید په هر صورت افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ ماموریت وغزول شي. څو مهمه دندې تر سره کړي په بشري حقوقو او په دې برخه کې په سرغړونو څارنه ده. په ځنګړي ډول د خځو او ماشومانو حقونه د جنسي تیریو د خځو او نورو اړخونو څارنه باید وشي. لبلخوا ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانستان اوسنۍ روښانه انځور ولري. له همدې امله د یوناما ماموریت غځول ډیر اړین دی.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تازه سندي ویلي خو ویان د زبیح الله مجاهد تیر کال په افغانستان کې د یوناما د ماموریت له یو کلن تمدید وروسته ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دغه استازولي نړۍ ته د طالبانو په اړه په منفي ذهنیت ورکولو تورنه کړې وه. داسې مهال چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل رغنده او مثبت رول ټینګار کړی. تمه ده چې امنیت شورا راتلونکې اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړي او په دې ناسته کې به د یوناما مشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او بشري وضعیت په اړه خپل تازه راپور هم وړاندې کړي. امنیت شورا ویلي په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو نامعملي کول د شورا د یو شمېر غړو له مهمو اندېښنو څخه دي. راپور زیاتوي د دغو محدودیتونو د دوام او پراخېدو په اړه ښايي د شورا غړي په بل اقدام هم غور وکړي څو په دغو ژمنو ټینګار وشي او له طالبانو وغوښتل شي چې له ملګرو ملتونو سره د تعامل په ګډون په عامه ژوند کې د ښځو د کار ژوند او زده کړو بشپړ ګډون ته زمینه برابر کړي. له دې سره د امنیت شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو شتون کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ لامل شي. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي او د افغانستان په خاوره کې د هر ډول ترهګریزي ډلې موجودیت رد کړي. یوناما د 2001 کال د بون کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ 28 په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. له 2001 کال وروسته په افغانستان کې وخت د طالبانو تربیا ځل رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شو. اوس مهال په دې هیواد کې له څو محدود او فعالو نړیوالو بنسټونو شمیرل کیږي خو په وروستیو کلونو کې د دې ماموریت فعالیت له جدي ننګونو سره هم مخ شوی. په 2023 کال کې د طالبانو پریکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په کار بندیز ولګو د نړیوالې ټولنې پراخ خبرګونونه راوپارول. د دې اقدام په تعقیب امنیت شورا د 2023 کال کې د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په افغان ټولنه کې د ښځو او نجونو په بشپړ او برابر ګډون ټینګار کړي او له طالبانو یې غوښتي چې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه لا هم دوام لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. د طالبانو دفاع وزارت بیا تیر شپه یو ور بیا پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ختیځو سویلي او لویدیځو سیمو کې د ناامنۍ زیاتېدو بشری وضعیت لاپس خراب کړي او زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون په دې نښتو کې د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو راپور ورکړی. ملي ټلویزیون په یو بیان کې چې چهارشنبه د کب 14 خبر کړي ویلي په روانو نښتو کې تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 115 ولسی افغانان وژل شوي او 123 نور ټپیان شوي. له دې وړاندې سه شنبه د کب 12 د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د ملکی مرجوبلې ډېرې برخې ښځې او ماشومان دي. نوموړي ویلي وو چې په دې نښتو کې د افغانستان په ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا، پکتیا او کندهار ولایتونو کې د ملکی
وګړو 20 کورونه په بشپړ او 314 نیمه ډول تخریب شوی، 12 دکانونه، 19 جماعتونه، یو مدرسه او د غراز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوی. ملګرو ملتونو هم څه شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د فبرورۍ 16 د مارچ تر 2 د لومړنیو ارقامو لمخه لک تر لګ یو سل شپک سلوخ ملکی تلفات ثبت کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ تازه چهارشنبه د هوت 14 په خپل ایکسپانا په یو بیان کې د دغه نښتو له امله د ملکی مرګوب لپاره جدي اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې دواړه لوري باید د بشري حقوقو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي او روانه شخړه د خبرو له لارې حل کړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون بیا په یو بل بیان کې چې چهارشنبه د هوت 14 خبر کړی، دا کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې پاکستاني ځواکونو د ختیځ کونړ په سرکانو، دانګام او شلتن ولسوالیو د توپونو لسلو ډیری ډزې کړي، چې له امله یو ماشوم ټپي او ګڼو ولسي خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د ډیورنډ کرښې خوا بیا د خیبر پختونخوا د کرم ایجنسۍ پولیسو هم د کب په 12 په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا په توغول شویو توغندیو کې یو کس وژل شوی دی. اخوا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړی چې سه شنبه د شپې د کندهار په ولایت کې د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاکستانی ځواکونو غاڼي پوستي ویجاړې کړې او مقابل لوري ته یې د مرګ ژوبلې دا ډول ادعا کړې. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې په یو بیان کې چې چهارشنبه د هود 14 خبر کړی، د دې ولایت په لالپوري ولسوالۍ کې د پاکستان د بی پیلوټ الوتکې د غورځولو ادعا کړې. پاکستانی اړخ لا تر اوسه دغه ادعا او تازه نښتو په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواک ډول د طالبانو دا ادعاوي نشي تاییدولې. په همدې حال کې د دغه نښتو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان په ختیځو، سویلي او لویدیځو ولایتونو کې د نامنایۍ زیاتېدو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی او زرګونه کورنۍ اوسمهال له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لپاره د WFP مشر جان ایل اف سه شنبه د هود 12 په جنیوا کې په یو خبري کونډه کې وویل چې د ننګرهار، نورستان، کونړ، لغمان، پکتیکا، خوست، کندهار او هلمند ولایتونو کې تر دېرش ډېری ولسوالۍ د پاکستان د هوایي او ځمکنیو بریدونو له امله اغېزمن منی شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لوري په خبره شوی اعلامیه کې د جان ایل اف له قوله راغلی، د روان وضعیت له امله په یادو سیمو کې د بیړنیو خوړو ویش، ټولنیز ملاتړ په ښوونځیو کې د خوړو ویش او د معیشت یو شمېر فعالیتونه ځنډول شوی چې شاوخوا 1,000 کسان یې اغېزمن کړي. نوموړي ویلي په تازه جګړو کې ځپل شوي ولسوالۍ لا د مخه له شدید لوږې سره مخ وي او اوس د دغه سیمو اوسیدونکي د لوږې په بیړني پړاو کې دي او دا چې په یادو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکي د ناورین کچې ته رسېدلې. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه نښتو او د فبروري 16 رئیس د مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي له امله نږدې 40,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د دغه نښتو او تاوتریخوالي له امله یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم ادعا کوي چې پاکستاني لوري مستقیم د دوی کلي او کورونه په نښه کول کاړه شول خپل اصلي مینې پرېږدي. د ننګرهار د مومنداري ولسوالۍ اوسیدونکو دریا خان چې خپل کورنۍ سره جلال آباد ته څیرما سراچی علي خان سیمه ته راکړه شوی، ازادي راډیو ته ویل
په دېغه خوا نه چې اوانونه راتلل، توپونه راتلل، هغه ټول په کلي، په منطقه، بانډه په دې کې لګېدل. خلکو مالونه تلفات سو، کورونه تلفات سو، موږ مجبور سرو چې په نیمه شپه راووتلو. دا خلک راغله څوک په یو کلي بل کلي.
د کونړ ولایت د سرکانو لسیمی بې ځایه شوې تاوله ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
د راووتلو چې دلته د پاکستان توپونه جنگ شروع وسو، توپونه شروع وسول چې د کورونو شاوخوا توپونه لګېدل او مالونه هم سره وګستل.
د ختیځ ولایتونو ترڅنګ ډیورنډ کرښې ته نږدې د نورو بیلابیل ولایتونو د ګڼو ولسوالیو زیات شمېر اوسیدونکو هم د روانو نښتو له امله بې ځایه شوي او اوسمهال له امکاناتو پرته په نورو سیمو کې ژوند کوي. د خوست د علي شیر تریزیو اوسیدونکو محمد الله ازادي راډیو ته ویل
پاکستان حکومت چې ډېر ظالم دی ګنا، مسول حکومت سره کوي دوی وملي ټول ومه سره کوي ګنا، دا بالکل اسلام نه خبر نه دی، مسلمان بالکل دین اسرائیل خو یار خسته دی.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د پیل شویو دغه نښتو د پای ته رسیدو تر اوسه دوی کومه پریکړه نه ده کړې، خو تازه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد چمتو دی چې د دغه شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند د بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. د ترکیې او پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي اردوغان سه شنبه د هود 12 د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ او په منځني ختیځ کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړي. انقره مخکې هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند په ټینګېدو کې مرسته کړې او څو ځلې د دواړو هیوادونو د پلاوي ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د 2 نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې وژلي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او
نور ټپین شوې دي.
بلخوا له څو ورځو راهیسې په پېښور، خیبر او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په سلګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په پېښور کې د افغان مهاجرو د قومونو ځینې مشرانو ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نښتو له امله د دوی د ګرفتاریو لړۍ هم ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو دغه کالونی مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په سنگ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډېر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه ده افغان مهاجرینو لپاره. دا کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تاڼه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پورې افغان مهاجرین ونیسئ او تاڼو ته راولئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر ترنګلې دي.
یو بل مشر اسمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو لپکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړي دا روزګارم دا دکانونه هم دي، د خلکو کارخانه دي، د خلکو پلازی دي، دلته جایدادونه دي. دا منګه لګیا یو دی ورځ ز منګه سوداګان نه کیږي، منګه هغه زړې پیسې راو بس او دلته دی ورځ مهاجرین د سوالا نسی هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پری دي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري، حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته. خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي، دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا، خو د دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغه ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبر رونه خبره شوی وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو وایاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملی کړې. لومړی مرحله کې بی اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم للارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
له خبرونو ور اخوا
کابل خاریان وایي پلازمینه کې د پخوانیو یو پولیسو کورونو پر ځای د بلاکونو جوړول زیات شوی دی. یو شمیر دوی وایي داخلي او سهولتونه لري، خو یو شمیر نور بیا وایي چې په دې سره به نفوس زیات او خدمتونه لا محدود شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر کابل خاریان وایي د پخوانی یو پوړیز کورونو پر ځای اوس په پلازمینه کابل کې د بلاکونو او اپارتمانونو جوړول زیات شوی دی، چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالی هم دا خبره تاییدوي. کابل خاریان د دې ودانیو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د ښار بڼه یې ښکلي کړي او ښه سهولتونه او امکانات لري، خو ځینې نور بیا وایي په دې سره به نفوذ زیات او بیلابیلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې خلک لا ستونزو سره مخ شي. د کابل د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکي فرزانه چې په حویلیو کې د اوسیدو تجربه لري، خو تازه یو کال کېږي یو اپارتمان ته کډه شوي، ازادي راډیو ته یې وویل:
د لاک ژوند ډېر آرامه ژوند وي. مخکې چې موږ کور په حویلۍ کې وو، نو کله به چې تلو موږ به یو نفر اتمون او کور کې پاتې کېدو د امنیت لپاره، او دلته چې اوس بلاک ته راغلی وو ډېر آرامه دی. هر وخت کولی شي چې ټول ووزو، دروازه قلف کړو، پرې چې دلته چوکیدار وي، آرام وي، د امنیت د لحاظ هم زړه جمع وي. او بل د هر ژمي کې به موږ په حویلۍ کور کې زغال اخیسته، لرګي اخیسته، د بخارۍ دغه جنجال به، او دې کور ته چې اوس راغلی وو یعنې د بلاک کور ته، د مرکز ګرمۍ سیستم د ډېر راحته ژوندي وي.
د کابل د تایمنیو د پروژې اوسیدونکي احمد سیار هم په دې بلاکونو او اپارتمانونو کې د سهولتونو خبره کوي.
ویجه زندگی په شکل منسجم است.
دلته ژوند راټول پر مختلل او لوکس دی. د تشناب له نظر یا د پخلنځي له نظر یا ځین نور سهولتونه چې د بلاکونو لري، لکه چوکیدار لري، د موټر پارکینګ لري.
احمد سیر زیاتوی چې په دې سره د خلکو د بیکورۍ ستونزه هم هواریږي. مخکې لګاونډیو هیوادونو یو شمیر سنو شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. خو د کابل د خیرخانی مینی اوسیدونکي محمد نسیم بیا وایي دا کار که سهولتونه رامنځته کوي، ستونزې هم زیږوي.
دا کار کلی خلک ته سنتیا رامنځته کوي. له بل خوا د کابل خران چنده اوس هم د برېښنا اوبو له کمښت سره مخ دي، د ګڼو ستونزو سره مخ کوي.
د کورونو په ډېرېدو سره زیات خلک کابل ته راځي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو این ابیتات د روان مریض کال په جدي میاشت کې ویلي و چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه په کابل کې ژوند کوي. یو این هبیتات دغه شان ویلي و چې ډېری راستنېدونکي افغانان په ښارونو کې استوګنه غوره کوي، او دې کار د ښارونو په عامه خدمتونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ودانیزو چارو یو شمیر انجینران وایي په افغانستان کې د ښارونو پراختیا لکه څنګه چې لازمه ده هغه شان نه ترسره کیږي، چې په خبره یې وروسته بیا ستونزې رامنځته کوي. له دې ډلې د جلال آباد پخوانی ښاروال انجینیر عباسین بهیر ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د خارونو د پراختیا لپاره په دې تیرو دوو لسیزو کې عمره کار چې لازم دی نه دی شوی. د دې په ځای چې خارونه په افقي شکل باندې پراختیا وکړي، په عمودي شکل باندې انکشاف کوي، او په دې کې هغه خدمات چې په نظر کې نیول شوي هغه ساحو ته هغه کمیږي، او په دې ډول باندې په سیمه کې یو بحران پیدا کیږي. همدا اوس موږ په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو سطح چې دغه پخکته باندې روانه ده، که همدا حالت دوام وکړي نو کېدای شي یوه فاجعه رامنځته کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې استوګنیزې سیمې اټکلیز نفوس ته په پام ویشل کیږي، چې خدمتونه هم لکه کانالیزیشن، اوبه رسول، برېښنا او سرکونه همغه نفوس ته په پام محاسبه او ډیزاین کیږي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ هم تاییدوي چې په کابل کې قانوني ودانیزې چارې زیاتې شوې. د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي سې شنبه د حدود 12 ازادي راډیو ته وویل: کابل ښار مخ په ودې ښار دی، او بې له شکه کوم پلان چې ورته جوړ شوی د نویو ودانیزو چارو ټول موضوعات ورته په پام کې نیول شوي دي.
د جاهایی کې سړکا کلان است، امکانات بیشتر است، تعداد طبقات
چیرې چې سړکونه لوی دي، امکانات ډیر دي، ودانۍ هم لوړ پوړي زدي. چیرې چې سړکونه واړه او غیر پلاني سیمې دي، هلته ودانۍ هم کم پوړي زدي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې کابل ښار کې په خپل سر ودانیزي چارې تر سره کړي.
د یادونه ده چې مخکې یو شمېر کابل خاریانو په وار وار
د ښار په سرکونو د ترافیکي ستونزو خبره کړي او د اوبو، برېښنا او ښاري ترانسپورت د کمښت په برخه کې هم شکایتونه مطرح کړي دي او لامل یې د نفوسو ډېرېدل یاد کړي دي. د مرسي کورس په نوم نړیوال سازمان د روان مریض کال په جوزا میاشت کې خبرداری ورکړی و چې تر 2030 کال پورې به کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د نړیوالې موسسې دا هم ویلي و چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه کسان بللي و، داسې مهال چې دا ښار له شپږ تر 8 لکه کسانو د استوګنې لپاره طرحه شوی دی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته.